Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس شپږم او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وجلو خواشونی وخوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15مه وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حملې په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بی آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالات نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیښه په ځایي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي د فارګوټ ویسټ میترو تمځای ته نږدې شوی ده. پټیل تر پیښې 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیښه د تاوتریخوالي یوه ناوړه اقدام بللی. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقیف شوی دی. په هنګ کانګ کې نن سهار پنځشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړ شوي، 45 ټپیان او 209 نور تری تام دي. د جرمني خبري اجانس وایي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هنګ کانګ د ساوت چاینا مارننګ پوسټ د راپور له مخې لا تاسو څخه ډیر اور وژن کی او بیلنی طبي خدمات او دغه راس یو سلو څلوېختو څخه ډیر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته لیږدول شوی. د ساوت چاینا مارننګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوی دي. دومینیکن جمهوریت د چهارشنبه په ورځ ویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدره توکو د قاچاقلونکو په وړاندې د خپل عملیاتو د پوځي برخې په توګه بخنې سره د خپل عملیاتو د یوې برخې په توګه د دوی له یوې اډې کار واخلي. د نشې توکو د قاچاقلونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه 80 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د دومینیکن پلازمینې سانتو دومینیکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پیټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې امریکا د وینزویلا د مخدره توکو د قاچاق یو باند یا یوه ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړۍ راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشه یي توکو قاچاق پکې کېد له منځه وړي دي. او د پنځشنبه په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یوه ښځه ووژله او یو بل تن یې سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهي لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 2018 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې تراس کې 250 تنه مړ شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د چارو شنون کې وای پاکستان هم وار کوي او هم لاسونه شاتنی سی او بل لورتزان پر نړیوال سټیج قربانی خي.
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره،
پاکستان لیوی خوا پوزی عملیات او لبل خوا دیپلوماسی مختبری او هڅه کوي چې ځان قربانی او مظلوم وخی.
لاملونه څه کېدلی شي؟
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتی له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
د ترانسپورت نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه، خو افغانان دې برخه کې ګڼ شکایتونه لري.
کله کله شوې دي چې دغه مریض ویل عادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دي.
هغه سي ترانسپورتي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته.
نو راپورونه هم شته. هله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو. د خبرونه د سر راپورته یو شمیر افغان سیاسي شنن کې په دې باور دي چې پاکستان د غونډیو هیوادونو د ملاتړ خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وړاندې د خپل کړنو د توجیه کولو لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې پراخې کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د زینو بریدونو پړه پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیواله رسمیت پیژندنه د دې لامل شوی چې هلته په دغو ستیجونو کې د افغانستان ځای خالی او د افغانستان دفاع ونشي. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په تیرو دوه ورځو کې د ایران او تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپل ډیپلوماټیکي حل ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالي ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې زردشت شمس د نومبر په 26مه ازادي رادیو ته ویل
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره.
پاکستان له یو خوا پوځي عملیات او له بل خوا ډیپلوماسي مختبري او هڅه کوي چې په سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو او لویدیزو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وخی او دا چې د افغانستان خبره پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پی له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان نور نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تشته
خالی است.
غوث جانباز بل سیاسي کار په وای د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت لو عمومي مدیریت څخه ونه وزي ځکه په خبرې د ناورین پر اخیدل د دوی په ګټه نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو لاره ستونزې حل کړي که څه هم شخړې خای تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که
پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو لارې ستونزو ته د پای ټکی کشیږي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښتې جریان ولري، خو نه په هغه کچه چې پاکستان مخې اعلان کړی و. په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 26مې تر سره شوی بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اتن اور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم جواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا به بنسټه بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي بریټ نه لیکړي. تر دې وروسته پاکستانی چارواکو د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو له دې ډلې ایران او تاجکستان سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه لیدلې او خبرې کړي. تازه د ایران د ملي امنیت دادی شورا منشي علي لاریجانی د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او لوی درستی سره د سیمې د امنیت او د همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې کړي. د پاکستان د پاوز د اماړیکو دفتر د نومبر په 26مه په یو اعلامیه کې ویلي لاریجانی په راولپنډۍ کې د پاکستان للوی درستیز اسیم منیر سره د دوه اړخیزو همکارۍ او سیمه ایز امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړي. لاری جانی د نومبر په 15مه اسلام آباد ته خپل دوه ورځې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم شاباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری سره هم لیدلی. د دې لیدنو د اعلامي علماخې دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د سیمې امنیت، د ترهګرۍ ضد مبارزې، د ایران پاکستان د غازو د پایپ لاین پروژې او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې کړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د نومبر په 26مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او دغه وزارت د جنوبي اسیا د برخې د مدیر محمد رضا بهرامي سره یې د سیمې د امنیتي وضعیت او د هغو ترهګریزو ډلو د ګواښونو په اړه خبرې کړې چې د په خبره له افغانستان څخه فعالیت کوي. محمد صادق دغه شان ویلي چې یو ورځ مخکې د تاجکستان له سفیر یوسف شریفزاده سره د سیمې د امنیت، د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکارۍ او د ثبات د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د استازو ترمنځ د اکتوبر په 19مه په دوحه او استانبول کې پر اوربند هوکړه شوی و، خو له دې پرته درې پړاو خبرو کې هیڅ عملي پرمختګ ونه شو. دا خبرې د پاکستان لخوا د اکتوبر د 9مه د هوایي بریدونو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته ترسره شوې. د پاکستان او طالبانو حکومت هغه مهال یو بل ته د درنو تلفاتو او زیانونو د رسولو ادعا هم کړې وه او د ډیورن دواړو غاړو ته ملکي خلک هم په دغو نښتو کې زیانمن شوي وو.
و موږ ولیدل چې د سیاسي چارو یو شمیر شنن کې وایي پاکستان لوی خوا پوځي عملیات یا بریدونه کوي او بل ورته هڅه کوي چې په نړیوالو سټیجونو کې ځان قرباني یاد کړي او دوی د طالبانو له تشې په دغو نړیوالو سټیجونو کې د ځان په ګټه کار اخلي. څه لامل دی چې پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي او بیا یې مسؤلیت هم نه اخلي؟ ځکه ورمه ورځ طالبانو وویل چې د خوست او پکتیا او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې، البته د خوست، کونړ او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې پاکستان په بریدونو کې لاستنه ملکیان وژل سوي. وروسته د پاکستان پوځ ویل چې دوی دا برید نه دی کړی. لامل څه دی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار احمد شیبر پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران پوښتلې ده.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دی کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو، د توپونو او د راکټونو وارونه یې هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او همدارنګه ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته سوی ده، دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه چې د دوی ټول خارجي قرضه و $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه، هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره، له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګ له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وزه دا شدې چې خلک عملیات نه غواړي.
گران صاحب وبخشی، یعنی آیا په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوی هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چیرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړی دي. ازادي راډیو راپورونه هم د سړي په مخولګي کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړې دي، خپلوان وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي او وایي چې تیارو بمباري کړې ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال ده.
دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې دا د مارشال خو نه دی، دا جنرال عاصم منیر هغه او کوي موته وجدوي او د لټول او هغه څخه استثنا کړی دا چې د احتساب نه کوي او د ژوند تر پایه پورې باید ټول امتیازات اخلي چې دا د پاکستان خلک یې مخالف دي او وايي چې هغه د 1903 یم کال قانون شغه ټول خلکو منلای وو هغه وای تر پښو لاندې کړه او وس په پاکستان کې قانون نشته دي دغه پزټیټ باندې په لاور کې په پښتونخوا کې په نورو شهرو کې ډېری مظاهری شوی دي همدانه نه مظاهری کې
او بخښه ګرانسر بخښه یو شمیر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې خطر لکه د کوم شان تستاسو اشاره وکړه لا امنیت نیولې تر اقتصاد پورې د دې ستونزو نا د خلکو د ذهن درګرزول له خطر په افغانستان بمباری کی بلورته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کی ولی باید انکار وکي
غوما دغه نقطې ته زړه اتلمه شي بشه دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامن وضعیت څخه واړوي او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلی د دغه دیوند فرضی کشي او شاخو غالو کې او همدارنګه افغانستان ته د ناامن وضعیت او دغه جګړې انتقال کی ځکه دوی په سوزبن حالت کې دی او امریکا ته دغه شی وشي عربي هیوادو ته ځینې نور هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډیر خراب د افغانستان کې تراګری دا او تراګری فعالیتونه دي او هغه څوک چې په موږ حمله کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دا ته چې په پښتونخوا کې په قبایلی پټاره کې وزنه عام نه ده دغه ته واړی او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک غواړي یوه څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړی نو د دې لپاره هم دغه شی دوی صحنه جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترګر لږي او بل دغه شی دوی وایي چې دغه موږ هغه نه دي کړی دا بمباری نه دي کړی دا حقیقت نه لري دا یې کړی دا خو افغانستان خو په دروغ باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دا حمله د شپې په 2 بجې یا په 1 بجې باندې وسولې نو دا خلک وایي او دا ځای خلکو څخه هم دا شرا پهونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوی دي چې هغه دا وایي چې په موږ باندې یا په دغه سیمه باندې بمباری شوی دي.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران وو چې آزادۍ رادیو سره غږیده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر شخړو وروسته شپکسل وختوراز وشوي چې د تاګراتګ او سوداګری لارې باندې دي سوداګر او ترانسپورټران وایي چې د دوړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې سرکيني او د ولس او سوداګرو د غم خورل لپاره د غلارې پرانیزي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې خواو شا 15 سال وخت ورځ پس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول سرحدي لارې د تجارت او عام خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتی دي. په لارو کې د مالونو ډګ گاډي ایثار دي. پاکستانی وګړي په افغانستان کې او بیا افغان وګړي په پاکستان کې ایثار پاتې دي. له پیښوره تر تورخم هم په سلګونه گاډي ځای په ځای په کتارونو کې ولاړ دي او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي دوی تلار ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي.
زما نوم احمد جان دی او ما خو سیمټ فابر کړی دی او یو میا شو 15 سو د وسه چې هم دې زبانی ولاړ یو واست د خپل حالات نه یاتیم زړونه تنگ دی ولای نه امیر صاحب غریب دی بس جامع را ته و سره تروین دینور جامو تکلیف هم دی خینه نشره نه پا کراوین دبل ډوډۍ تکلیف دی زیادی دیګو دوم رستوري کو سم تابع نشته چې بازار دلار شو او موږ زال دیګي سامان راوړو دلته پوخو موږ دا واړو چې یادې باډر خدای کې کباډر نه کولای و دا افغاني ګاډي دی په نور واړې پاکستانی دی دی په واړې
افغانستان مشکل مشکل ده
د ډرورانو په داسې حال کې د لارو خلاصول غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نومبر په 15مه نیټه دا وکړې چې د نومبر په 14مه نیټه شپې ناوخته د پاکستان پوسټ په خوست پکتیا او کونړ کې په عامو آبادیو هوایی بریدونه کړي او په ګوربز ولسوالۍ کې یو ځایي تن په کور بمبار کې 9 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. خو بیا د پاکستان د پوسټ ویاند لیفټیننټ جنرل احمد شریف چودری د افغان طالبانو دا دعوا رد کړې او دی ویلي چې دا هوایی بریدونه پاکستان نه دی کړی. سږ کال د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس د اکتوبر 12مې نیټې راهیسې ټولې سرحدي پولې تړلې پرتې دي. په تورخ باندې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې خو دواړخیز تجارت پرې تړلی پروت دی. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په دې وروستو کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي خو د تجارتي لارو په خلاصولو لاسره نه دي متفق شوي او د دوی ترمنځ د نومبر 8مې نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسېدلي وو او د دوی ترمنځ بله ناسته لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د افغانستان د سینما له پخوانیو کیسو نه خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې پرون چهارشنبه د نومبر 26مه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه. خو افغانستان بیا وایي چې لکلونو راهیسې، البته افغانان وایي چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې منظم ترانسپورتي سیستم نشته او دوی په دې برخه کې له پراخو ستونزو سره مخامخ دي.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي چهارشنبه د نومبر 26 آزادي راډیو ته وویل،
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یو لس 15 بیا شخصي موټرې کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټواله، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړي. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې خوندزي او روغتي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکو ظهور کریمی ازادي راډیو ته وویل،
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي دوه طرفو.
د دې ترڅنګ افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او زمکه خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکو نور الله وویل،
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مدیر رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړي بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل ښار دوه ناحیې وی اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سړکونو یو سات کار کېږي او نور درویش ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سخت پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هیواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامداره ترانسپورټ او له دې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دې ننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایداره ترانسپورت د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبری مجلې د پای شی بوت نګدې شوی یو. د کابل د سینماګانو زړې کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر کوي. دای د هند سینما د ستوري درمندر یادونه هم کوي چې روانه اونۍ ومړ. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې او د سینما په خواني یادونه ورسره تازه شوې دي.
فلمای سیاه سفید بود، فلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن. تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وروستي او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لومړي کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نشپې د کلن شوقې همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جوشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرې د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسېږي او په تیره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق کیسې او خاطرې له ماشومتوب را پیل کړې.
کمپیان وایم که ماشومان وایم خو لا ډېر ظلمکې شوي نه وو. پامیر سینما ته به تللو، دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ پرې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښودو. خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو خپلو کې تمثیل وو.
د کابل د سینماګانو مخې ته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نشول کولی ترلاسه یې کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسیدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي. خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکۍ هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته سیرمه وه، د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوګۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب ننداری او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیسه او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک و چې بایسکلونه به یې ساتل، ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس مې هم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې به پتلون لوی و، په چا کې به تنګ و، په چا به لنډ و، په چا به مو
کوتاه بود، یکی دراز بود.
دا موضوع د کونډي زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې هم د دوشنبه د نه هتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کیږي.
ډیر څه مشهورو شولې فلم او جهیل کې اوس پار مثلا زما خپل ډیر خوښېدو، ډیرې ښې سندرې درلودې، ښې منظرې درلودې. د درمندر عکسونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره لڅ باندې څلورو کلونو راهیسې، لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دا سینما